السلام علیکم د مشال لډیو د نن ورځې په دې وروستي خبري غړې کې تازه نجیب امیر هر کله وایم وخت د ماخام 15 بجې په دې خبرونه کې کوټه کې د هزارګانو د احتجاج د دوام د پاکستان د خارجه وزارت د ویان دي د سرګندونو په خبر کې د نن ورځې د 14 او سن صبح کې د جیلونو د ماتېدو د ویرې په اړه تا مهم راپورونه لرو د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکه هم شته چې د خبرونو نه پس پیدا ته درو پیژنو خبرونه تاسو ته منور شو وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی په کوټه کې د شیا مسلک هزارګان نن په دویم ورځ هم سره د خپل مړو احتجاج کوي نن د افغانستان په لغمان ولایت کې وسلوالو 15 ځوانان لوبغاړي وجلی دی ویران وای د امریکا په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو سره تعلقات اخ کولو ته تیار دی او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته د کوټه په علمدار سړک شیا هزارګان سره د هغه اشپګشتو مړو نن په دویم ورځ هم احتجاج کوي چې د تیرې نهه په ورځ د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وسلوالو وجلی بو د وجل شو کسانو خپلوانو تر هغه د مړو د خخولو نه انکار کړی دی تر کومې چې مرکزی حکومت په دغه پیخه کې د ککړو کسانو خلاف هدفي عملیات نه وکړي د احتجاج ځای ته نن بلوچستان اسمبلی کې د وحدت المسلمین صوبایي غړی سید محمد رضا ورغلی او هلته د شال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې دمه د احتجاج کوونکو ته د مرکزی حکومت یو چارواکي هم نه دی ورغله نوموړي زیاته کړه
ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے کسی بھی صورت میں وہ ان کا
مونگ در طرح گرے خاتمہ غوارو دادا حکومت مسالہ دا چھ سنگ ختموی ڈاکٹر تا سکنوائی چھ ما تا دادا وراکا و داما راکاوا ناروغ تن ڈاکٹر تا یواز خپل تکلیف خائی باقی داغی علاج کول دا ڈاکٹر کار دے
وہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ کیا سجسٹ کرتا ہے
پرون ماخام د احتجاج کوونکو سره د غمرازی لپاره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک هم ورغلی وو د تیرې نهه په ورځ په مستونګ سیمه کې وسلوالو هغه وخت یو بس کې سوارش یا هزارګان په نخه کړی وو چې هغوی په ایران کې د مقدسو مقاماتو د زیارت نه پس کوټه ته ستنېدل پاکستان ویلی داسې امکان نشته چې د امریکا په وینا د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کړي نن د خارجه چارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلام په خپل هفتواره خبری غونډه کې ویل دوی په دې حواله وړاندې هم خپل دریز وړاندې کړی دی
دا وای پاکستان لپاره ټول مختص کړی شوی امداد د ډاکټر شکیل افریدی نیولو سره تړلی شوی نه دی 3.5 میلیونه پاکستان لپاره مختص دی داسې هیڅ امکان نشته چې موږ به ډاکټر شکیل افریدی د امریکای په درخواست پریږدو دا معامله عدالت کې ده او که عدالت هغه بې ګناه ګرځوي نو هغه به بیا یو مختلفه معامله وي خو تاسو معلومه ده چې هغه مجرم ګرځول شوی دی
تسنیم اسلام زیاته کړه د هند سره د تجارت د بهالۍ په اړه پاکستان ته د هند وزیر د تجارت د راتګ نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې البته د لړکی پرون د سکشنو په کچه ملاقات شوې ده لګه شی بولاندې د پیخور په کوهارت روډ د سکیم چوک سره نږدې د گاډو په یو مسرخانه کې د 14 لوج شپه کسان جوبل شوې دي په دې لړکی د ریسکیو د ادارې کارکونکو او د لیډرډینګ هسپتال چارواکو مشال ریډیو ته ویلي جوبل کسان هسپتال ته رسول شوې دي هلته د پیخ ځای ته ګانشمیر پولیس چارواکي رسیدلی او تحقیقات شروع کړي دي په دې حق له نور تفصیل به په روانه خبرونه کې واوري تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په لغمان ولایت کې 15 تن ځوانان لوبغاړي وجل شوې د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته ویلي نن خوښه 12 بجې د لنګار ولسوالۍ د سخري په کلی کې یو شمیر ځوانانو د والیبال لوبه کوله چې د دولت وسلوال مخالفینو په ډزې کړی دی او 15 تن ځوانان زده کوونکي وجلی د یادې پیښې پړه تر دې د ماکو وسلوالې ډلې نه منلې د دې پیښې نه وړاندې سرحدي ځواک مشال ریډیو ته ویلي وو پرون د مرکز په ګډون د ګار ولسوالۍ په ځنې سیمو کې د وسلوالو طالبانو خلاف د چانیزو عملیاتو په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو د مشهور کمانډر شیرین په ګډون درې تنه وجلی او یو یې جوبل کړی دی د سرحدي ځواک په وینا په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم مرګ جوبل نه راوخته خو وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته تر دې دمه سندي ویلي نن د ایران صدر حسن روحانی د سویټزرلند په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته وینا وکړه چې پکې یې زیاتره د امنیت او همکارۍ په حق له خبرې وکړې. روحانی ویل یو قام هم یوازې ژوند نشي کولی او زیاته کړه چې هواد یې د نړیوالې ټولنې سره معاملات کولو او د امریکا په شمول د ټولو هیوادونو سره تعلقات خکولو ته تیار دی. په دغه موقع حسن روحانی ویل
تعاملات ایران و امریکا نیز
دیوای ایران د امریکا سره د تعلقاتو په یو نوی دور کې داخل شوې ده. په اول وار د دواړو هیوادونو سیاسي مشرانو د اټومي معاملاتو په سر د کړکیچ ختمولو په لړ کې په سوچ او پالیسۍ جوړولو باندې خبرې کړې دي. دا د اسلامي انقلاب راهسي یو ډیر مهم پرمختګ دی. صدر روحانی په شام کې روانه نارامي یو لوی بحران ګرځولې. ویلې دي چې د دغې د حل لپاره آزاد او منصفانه انتخابات یوازینۍ لار ده. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د شام لپاره د امن خبرې اترې نن په دویم ورځ هم روانې دي چې پکې تر دې دمه دغه هیواد کې د رواني خانه جنگي د ختمولو لپاره په جنگ کې ښکېلې خواوې لا هم کومې موافقې ته د رسیدلو آثار نه دي ښکاره شوي. پرون د سویټزرلند په مونټراکس ښار کې د دغه غونډې پرانسته د دواړو اړخونو لخوا د توندو تیز ویناو په شکل کې وشوه چې پکې د شام د رژیم وفد هغه غوښتنې رد کړي چې وايي بشار الاسد یو انتقالي حکومت جوړېدو لپاره د واک نه لري شي. بلخو د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا غونډه یو عمل بللې دی. وای معلومه ورته چې دا خبرې اترې به یو ګران کار وي. او رسته خبر دا چې د یوکرين د اپوزیشن د دریو لویو ډلو مشران وای د صدر ویکتور یانوکوویچ سره یې پرونی خبرو کومه د پام وړ نتیجه نه ورکړي. د دریو مشرانو پرون د دریو غنټو لپاره د یوکرين د صدر سره ملاقات کړي و چې په دې هیواد کې د سو هفتو راهیسه د حکومت خلاف روان احتجاج پای ته ورسوي. په کیف کې د احتجاج کوونکو پولیسو ترمنځ په شخړو کې تر دې دمه د دریو کسانو د وجل کېدو ریپورتونه دي. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو ناوړه خبرونه تاسو د منور شان اوریدل په پاتې خبرونه کې مهم راپورونه درته لرو. د کوټې هزارګان د خپل مړو د خخورو نه انکار کوي. دوی څه غواړي؟
This is the sort of the extreme that we can go just to our demands are met.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د امریکایي مرستې باید د شکیل افریدی د خلاصون سره مشروط نه شي. د پېښور په سکیم چوک کې نن یو چاودنه شوې ده. د کراچۍ او د حیدرآباد د جیلونو امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د افغانستان د سرحداتو وزیر وایي د ډیورنډ په کرخه باید جګړې ختم شي.
کچیرته ماده همدغه سیمونه جنگ لري نسی نه په افغانستان کې د امنیت امکان شته او نه د پاکستان په نورو سیمو کې به یو خیراز امنیت ولر.
د هنګو د ابراهیم زو د های سکول د کون کې ډاریږي چې بیا پرې ځان مرګ بریدونه شي.
موږ ته سکیورټی نشته. دا دیونه لږ ونه کې لوړ کې ډیر وړې دي او دې باندې کاروړي هغه ته بس تکلیف نه مشکلات ونه نو د اعتزاز یو ځل قرباني ورکا بهر لږې چې ورکا نور څه خونه شي ورکولې.
د سواد د کوکارې سیمې خلک وایي نړیدلې پول د دوی ژوند په عذاب کړی دی.
د دې د وډې زغم خادی لسل نه شم چې زمه زپه کې راته ایګم چې دا غي نو بیا په لوی لار په هغه طرف باندې زمه
را سره اوس هي نو راپورونه حمله. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته د بلوچستان په مستونګ سیمه کې هزارګان وایي تر هغه به د تیرې ورځې په ځانمرګي حمله کې وژل شوی کسان خاورو ته نه سپاري چې تر څو حکومت په کوټه او صوبای او د صوبې په نورو سیمو کې تر هغه خلاف عملیات پیل کړي نه وي. دغه خلکو د وژل شوو کسانو جسدونه په علمدار سرک باندې د احتجاج په ډول ایښودي دي. نور تفصیل له کوټې د مشال رادیو خبریال راکوي.
د مستونګ په درنګړ سیمه کې د سې شنبې په ماښام په ځانمرګ برید کې د وجلسب یو مړی لا هم خاورو ته سپارل سوی نه دی. د مړیو کورنۍ له سلګونو نورو شیعه مسلمانانو سره د علمدار سړک د شهیدانو پر څلور لاره ناستې او له مړیو سره یې احتجاج روان دی. د دې مړیو خپلوان او د اهل تشیع مشران وایي تر هغه به یې له مړیو سره احتجاج روان وي تر کومه چې په کوټه او نورو سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل سوی نه وي. د چهارشنبې په ماښام د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمجید مالک بلوچ د صوبې د کابینې له نورو غړیو سره په لومړي ځل علمدار سړک ته ورغی او له احتجاج کوونکو سره یې خبرې وکړې. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د هغه کابینې ته وویل دوی ډیر صبر کړی، ډیر مړی یې خاورو ته سپارلې، خو نور صبر یې وګړي کولی نه سي. موږ دا نه غواړو چې په موږ کې څوک لغړیان پیدا سي، موږ دا نه غواړو چې په موږ کې دې هم ترهګر پیدا سي. که چیرې تاسو د دې پیښو مخنیوی ونه کړئ او یوازې دا 50 وسلوال ترهګر ونه نیسئ، نو بیا که له دې خوا 200 یا 1500 او یا هم ټول وګړي پر همدې لار ولاړل بیا به څه کیږي؟ ډاکټر مالک د وژل سویو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې صوبایي حکومت او ملګري به یا د ورته پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کوي او نور به ورته پیښې په هیڅ صورت ونه زغمي. خو د اهل تشیع مشرانو د ډاکټر مالک تر ورتګ وروسته بیا هم وویل احتجاج نه ختموي او د دوی په خبره تر هغه به دوام ولري تر کومه چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي نه وي.
تاسو د کوټې نه زموږ د همکار راپور اوریده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن تسلیم اسلام نن په اسلام آباد کې په اونیزه خبرې غونډه کې د وینا پر مهال وویل امریکا ته خپل دریز روښانه کړی چې مرستې د باید د شکیل افریدی په خوشی کېدو پورې مشروطې نه کړی شي. نوموړی وویل شکیل افریدی د عدالت لخوا مجرم پیژندل شوی او په دې توګه د خوشی کېدو امکانات یې نشته. د مشال رادیو خبریاله خبرې غونډې ته ورغلې وه.
پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند تسلیم اسلم وای د امریکای حکومت په درخواست د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو څه امکان نشته. نن خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډه ته نوموړی اوویل چې ډاکټر شکیل افریدی معاملې په عدالت کې ده او فیصله به عدالت کوي. دا وای پاکستان لپاره ټول مختص کړی شوی امداد د ډاکټر شکیل افریدی نیولو سره تړلې شوی نه دی. 3 میلیونه پاکستان لپاره مختص دي او په دې معاملې زموږ پوزیشن واضح دی چې موږ پر یو بیان هم جاری کړی وو او داسې هیڅ امکان نشته چې موږ به ډاکټر شکیل افریدی د امریکې په درخواست پریږدو. دا معاملې عدالت کې ده او که عدالت هغه بې ګناه ګرځوي نو هغه به بیا یو مختلفه معاملې وي، خو تاسو معلومه ده چې هغه مجرم ګرځول شوی دی. په دې موقعه تکړه چې را روانه هفته کې پاکستان او امریکای ترمنځ کېدونکي ستراتیژیک مذاکراتو کې به د نورو امورونو علاوه ډاکټر شکیل افریدی په معاملې به هم خبرې کیږي. دا وای پاکستان او امریکا ترمنځ را روانه هفته کې په واشنگتن کې به مذاکرات کیږي چې په بنیادی طور د وزیرانو په سطح ستراتیژیک مذاکراتو د جاج عمل دی کم چې دوباره شروع شوی وو. د دې نه پس ځینې ورکینګ ګروپونو غونډې هم شوی وي او دواړو ملکونو ترمنځ شکیل افریدی سره د امداد تړلو په معامله باندې هم په را روان هفته کې کیدونکي په مذاکراتي عمل کې به خبرې اترې کیږي. د دې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زی وای دواړو ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې اړیکې خرابې دوله و چې ستراتیژیک مذاکرات د څنګه ښکار شي وو.
نو دې ته خو دې چا سترګې و چې دې مذاکرات څخه دا د ګولو هوادونو اړیکې لګې خې شي یو بل مند چې کوم نایټ باری دا به کم شي. خو اوس پکې دا موضوع چې دا ډېر مهم دی دا ډاکټر شکیل افریدی والا، نو اوس چې هغه پیسې ورکړي پاکستان له نو خامخا شرایط په هم هغه لګوي. خو دې مسله باندې شکیل افریدی په دې خبره ماته نه کوي چې پاکستان دا خپل دغه نظر نه خپل دغه پالیسی نه په روسو شي، ځکه چې دغه خبره د پاکستان د سالمیت او د فوج په کې هم ډېر مهم رول دی. دوی نه غواړي چې شکیل افریدی خوشي کړي.
په هفتهوار خبري غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندي تسلیم اسلم دا هم وویل چې 13 ورځ د هند هایي کمشنر د پاکستان خارجه چارو سیکرټري احساس چودھری سره ملاقات کړی دی چې په کنټرول لاین د تجارت په بحالۍ خبرې اترې کړې دي. دې نه علاوه نوموړي زیاته کړه چې هند د تجارت وزیر پاکستان ته د راتلو نیټه لا نه ده ټاکل شوې.
د پېښور په کوهاټ روډ کې د سکیم چوک سره نږدې د ګاډو په یو ورکشاپ کې د 14 له امله یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د یو شمېر نورو د وژل کېدو راپورونه هم دي. زموږ همکار دا شیبه د پېښور نه د ټلیفون په کرخه سره دی د لیډي ریډینګ روغتون نه. ګرانه همکاره، که تاسو راته ووایي چې د هسپتال چارواکو تاسو ته څه ویلي چې آیا مړي هم رسول شوي د غلطه که یوازې ژوبل دي کسان؟
جی بالکل نجیب عامر صاحب، دا کومه 14 په سکیم چوک سره نږدې په دغه ورکشاپ کې شوې ده د گاډو. نو په دې کې دلته کې چې زه موجود یم او کم د چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې یا چې کم زخمیان دي او مړي دي هم په خپل وخت ته، نو د چارواکو په وینا باندې تر دې دمه شپږ مړي چې کوم دینو دلته کې را رسول شوي دي او نه کسان چې کوم دینو نور په دې چاودنه کې راغلي جوبل شوي دي چې په هغې کې دوه کسان چې کوم دینو هغې روغتیایي حالت په دوبلو کې د هغې روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی خو
چارواکو سره نظر مخې ته راغلی یا د زخمیانو سره چې تاسو خبرې کړي دا یو بمی چاودنه وه موټر کې ځای پر ځای شوی و د بم که د ټانکۍ چاودنه وه
جی بالکل دا چې په پیښې ځای ته چې کوم پولیس چارواکي لګه شوي دي رسېدلي دي او هغې چې کوم پلټنې دغه کړي دي پیل کړي دي نو په هغې کې یو پولیس چارواکي دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې دغه ښکاري داسې چې دا یو بمي چاودنه وه ځکه چې په دغه دغه کې یو ګاډي ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی د هغې خواو شاته چې بیا په ورکشاپ کې نور کم ګاډي دي نو هغې ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی دی خو بم ډسپوزل سکواډ لا تر دې دمه خپل راپور نه دی دغه کړی شایع کړی خو چارواکي دا وایي چې ښکاري داسې چې دا یو بمي چاودنه ده.
پیښه تازه شوې ده، چا به تر اوسه مسؤلیت هم نه قبول کړی؟
جی بالکل نجیب عامر صاحب، تر دې دمه د دې پیښې پړه هم کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون نه نیخ پنې غره سره او تاسو ته واورېدل چې په کوهاټ روډ کې د سکیم چوک سره نږدې د ګاډو په ورکشاپ کې چاودنه شوې. د تر دې ګړۍ د معلوماتو پورې شپږ کسان د دې په ترڅ کې وژل شوي او نهه نور ژوبل دي. په دې اړه چې نور څه تفصیل وي وروسته به تاسو په خبرونه کې واورئ او یا هم د سبا سهار په خبرونو کې.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم یو بل راپور، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د پاکستان د یو نوی آرډیننس لاسلیک کړی دی چې تر مخه امنیتي ځواکونه کولی شي په خپل سر د ترهګرۍ په تور خلک ونیسي او تر نوي ورځو پورې له ځانه سره وساتي. همدارنګه سیمه ییزو عدالتونو ته دا واک هم ورکړل شوی چې ورانکارو کسانو نه د پاکستان شهریت بیرته واخلي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې وابهرو.
د پاکستان د ساتنې د آرډیننس منظوري د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ورکړه. که څه هم دا آرډیننس یا قانون د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی و، خو د یو شمیر بدلونونو سره د یو بل په بڼه قومي اسمبلی ته وړاندې شو چې د اپوزیشن د غبرګون سربیره د تیرې سه شنبې په ورځ منظور شو او په چهارشنبه د ولسمشر حسین لخوا تر لاسلیک وروسته یو قانون وګرځېدی. د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو وار د مخاله د دا ډول قانونونو جوړولو مخالفت کړي چې د دوی په وینا د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وايي چې دوی اوس هم او مخکې هم د دې قانون سره مخالفت ښودلې دي.
ہم لوگوں نے پہلے بھی اپنے جو خدشات تھے وہ ظاہر کیا تھا.
مونږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدله. امنیتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زیات اختیارات ورکړل شوي دي چې د دې ډېر گنجائش شته چې د خلکو حقونه تر خپل لاندې شي. وړاندې لا پر امنیتي ځواکونو په زور د خلکو د غایبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروایي پرته د وژلو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو یو شمېر داسې سرغړونې شته چې قانوني چوکاټ ورکول کیږي.
قسم یوې خواته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اف سی آر تر قانون لاندې فیصلې کیږي او پولیټیکل انتظامیه د عدالتي کاروایي پرته د خلکو په ضد د ګامونو پورته کولو اختیار لري، نو بلخوا په 2018 کال کې د خیبر پښتونخوا د ځینو سیمو او فاټا لپاره یو نوی قانون جوړ شو چې له مخې امنیتي ځواکونو ته د پوځي عملیات پر مهال ځینې داسې اختیارات ورکړل شول چې د آئین سره سمون نه خوري. له فاټا سره تعلق لرونکي وکیل او د بشري حقوقو فعال غړي لطیف افریدی وایي پر پښتنو به د دې نوي قانون چندان اغیز نه وي.
تقریبا صبا اور ٹولا قبائلی منطقہ کے بعد دیر پر بھی قوانین جو اخری بھی ریگولیشن تھا نا یہ فاٹا ریگولیشن یہ پاٹا ریگولیشن قوانین چکی دگا چی دی پارے کم دا ہر حساب نشتا کی چور دے بنا سڑے زواکو نو سڑی اپ بند کی بڑی اپ جیل کی بڑی دکھ رہے ہیں کہ دا قانون ٹک دا پختنو خو مخ کی تاسو دا قانون رائے کرو پا ملکن ڈیویجن پا ٹولا نیو زمان نیو شبا او پا دے فاتح قبائلو باندے نو پا در حوالا باندے پختنو نے پارا دے قانون نا چا خاص فرق هغوی ته نه پرېوځي چې ګنې دا قانون جوړ شو او په پښتنو به یا سخته شي هغوی خواړه سخته ده.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې دا قانون نه یوازې د بشری حقوقو سرغړونه کوي بلکې د پاکستان د آئین د تفاتو په ضد هم دی. تر دې قانون لاندې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د وارنټ یا د نیولو د اجازتنامې پرته پر کورونو چاپی وهلی سي او خلک تر نیوي ورځو پورې له ځان سره ساتلی سي. دا قانون په داسې حال کې مخته راغلی چې وار د مخه لا په بلوچستان کې په سلګونه کسان له درک دي چې تور یې پر استخباراتي او امنیتي ځواکونو پورې کیږي. په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د بلوچستان د څنګ په خوانی مشر ظهور شاوانی وای په دې قانون سره به دا ډول لا قانون نیونه ته نور تقویت ورسیږي.
انساني حقوقو ریاست ذمہ داری جوړیږي چې په هغه قانون مطابق باید دیل کی. نو دا قانون چې موږ ګورو نو ډیر خلک داسې دوه کالو کې درې کالو څخه خدمت په هغه داسې ادارو په تعویل کې دي. نو چې هغه کیسونه نن پورې نه دي معلوم شوی چې کم قانون کې قانون خدا وای چې څوک ته گرفتار کی نو 24 غنټه دننه دننه مجاز عدالت ته پیښ کی. نو دا کی داسې داسې خلک دسته چې زما خاطر درې درې کال یو یو کال پنځه پنځه کال به درکړې بلوچستان. نو چې هغه خلک ته قانوني حیثیت ورکړي نو هغه خلک دومره چې غیر قانوني ډول ستا قبضه کې سی وي هغه څنګه کیږي؟
په پاکستان کې د دې نوې قانون د جوړېدو کار د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه وروسته وسپارل شو چې نوموړي د ترهګرۍ په ضد د لا سخت قوانینو جوړېدو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د ساتنې د قانون په اړه مو د قانون د وفاقي وزارت له چارواکو او د بشري حقوقو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې له مشر سره د اړیکو نیول هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
احمد شاه اعظمی د القاعده او طالبانو سره تړلې زیاتره وسلوال د کراچۍ او د حیدرآباد په زندانونو کې ساتل کیږي. د سند صوبې چارواکو له تیرو څو ورځو راهیسې په دواړو ښارونو کې د زندانونو امنیت سخت کړی دی ځکه د ځینو زندانونو د ماتولو ویره لیدل کیږي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم وسلوالو یو شمېر زندانونه مات کړي او خپل ملګري ترې خوشي کړي دي. ورزو کراچۍ ته هلته زموږ خبریال تاسو نوې جزئیات وړاندې کوي.
د تیرو څو ورځو راهیسې د سند صوبې د کراچۍ او حیدرآباد د زندانونو امنیت سخت کړی شوی دی. چارواکي وایي په دغو دوړو زندانونو کې د طالب وسلوالو او القاعده سره تړاو لرونکي ځینې مهم کسان ساتل کیږي. د حیدرآباد د زندان چارواکي حیدر رضا تیر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وسلوال د حیدرآباد په زندان د بندي ملګرو د خوشي کولو په موخه زندانونو ته د ځانمرګو حملو ګواښونه دي او په دې موخه د زندان د ساتنې لپاره د پولیس ایف سی او رینجر سرتیري ګمارل شوي دي. دی وای که په زندان کومه داسې حمله کیږي نو زمنګ سرتیری د دې د مخنیوي په ضد د تیارسۍ په حال کې دي. د داسې حملو د مخنیوي لپاره موږ یو شمېر ګامونه اخیستي او که وسلوال داسې کومه حمله کوي نو موږ یې په نره مقابله کوو. د سند صوبې د زندانونو د محکمې یو بل چارواکي شبیر سرهندي نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د صوبې هغه زندانونه چې د وسلوالو مهم کسان پکې ساتل کیږي د هغې د امنیت لپاره د ځواکونو شمیره زیاته کړې شوې ده او د زندانونو چاپیره د موبایل سیګنلو د بندولو آلې یا جیمرې او سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوې دي. دی وایي که وسلوال د حملو کولو او یا له زندانونو د خپلو ملګرو د خوشي کولو بله کومه هڅه کوي نو زموږ سرتیری یې د ځوابي حملو او د زندانونو د دفاع ځواک لري. همداراز د کراچۍ د مرکزی زندان خوښه تیر شوي لوی سړکونه د تیرو څو ورځو راهیسې د عامو خلکو پر مخ تړل شوي او اضافي امنیتي ځواکونه یې د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. د وسلوالو طالبانو د ویان شاهد الله شاهد لخوا مشال رډیو ته تیر ورځ په ترلاسه شوي برېښنالیک کې ویل شوي د کراچۍ حیدرآباد او سکر په زندانونو کې د دوی بندي ملګري وهل کیږي او یو شمېر یې د زندانونو څخه د اوچتولو وروسته وجل شوي. یاد دی وي د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په ملیر نالای کې د دریو کسانو مړی موندل شوی وو. وجل شوی درې وړه کسان د قبایلی سیمو مومند ایجنسی او وزیرستان استوګن وو. وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه درې وړه کسان د دوی ملګري وو او د کراچۍ له زندانه له اوچتولو وروسته امنیتي ځواکونو دوی وجل دي. خو د امنیتي چارواکو لخوا دغه تورونه رد شوی دی.
د هنګو د ابراهیم زوکلی د های سکول زده کوونکی ډاریږي چې په دې سکول چرته بیا ځانمرګي برید تر سره نشي. دغلته څو ورځې مخکې هم یو ځانمرګي د برید هڅه کړې وه خو د سکول د یو زړور زده کوونکی اعتزاز حسن لخوا یې مخه ونیول شوه.
پاغه پیخه کې ځانمرګ او اعتزاز وژل شول، خو د سکول سلګونه زده کوونکي له حادثې بچ پاتې شول. اوس د دې سکول زده کوونکي وایي یوازې څو څوکیداران د سکول ساتنه په سمه توګه نشي کولی. حکومت لا نور اقدامات کول پکار دي. تفصیل د مشال رادیو خبریال په خپل راپور کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع همګو کې د ځانمرګې بید مخانستو د پیښې وروسته له ابراهیم زو ګورنمنټ های سیکنډري سکول ماشومان وایي چې یو ځل بیا د دوی سکول په نښه کېدای شي، نو پکار دی چې ممکنه څه ډول د ترهګرۍ پیښې نه د بچو لپاره امنیتي ګامونه دې اوچت کړی شي. ماشومانو په خبره چې په سکول کې چوکیداران شته، خو هغه د دوی حفاظت نشي کولی. د لسم جماعت یو زده کوونکی صداقت حسین مشال رډیو ته وایي چې د سیمې حالات د سمېدو نه دي. نن خو د دوی په سکول کې اعتزاز و، سبا به بل اعتزاز وي او که نه. نوموړی زیاتوي بریدګر د دوی سکول ته په اسانه راتلی شي او دوی په دې سکول کې په نښه کولی شي، ځکه چې د سکول دیوالونه ټیټ دي او په سکول باندې د پولیسو نفری نشته.
موږ ته سکیورټی نشته، دا دیونه لږ غونډه کې لوړ کې ډېر وړې دي. تاسو اوس هم کتلی شئ ډېر زیات ورکوټي دیول نه دي او دې باندې کار وړي، هغه ته بس تکلیف نه وي، مشکلات به نه وي. نو دا اعتزاز یو ځل قربانۍ ورکه بهر لږې چې ورکه نور څه خو نه شي ورکولی. پنځه چوکیداران دي، هغه هم دومره صدقه نه ورکوي ورته، لکه توجه نه ورکوي ورته چې دلته یا سی سیکورټي باندې درېږي. یو ګیټ خو نه ده، ډېر ستر سکول ده، هر زینه دیول نه ورکوټي دي.
واضح دي چې د روانې میاشتې په شپږمه نېټه د ابراهیم زو سکول ته یو ځانمرګی بریدګر د ننوتو هڅه کوله چې اتلس کلن زده کوونکی اعتزاز حسن لخوا ونیول شو، چې په ترڅ کې هغه ځان اوچودوه. اعتزاز حسن هم د دې برید قرباني شو. په سکول باندې د ځانمرګي برید پړه وسلوالې ډلې لشکر جنگوي په خپل سر اخستی وه. موږ چې کله د سکول پرنسپل لال باز خان سره په دې اړه خبرې وکړې، نو مشال لوډیو ته وویل چې په دې لړکې د پولیسو نفری دوی ته به ملاویږي او هغه به د سکول په وخت خپله ډیوټي په باقاعده توګه ورکوي. نوموړی زیاتوي چې موږ دا هم ګورو چې په کم ځای کې د سیکورټي په حواله سره کمی دی، چې هغه زر تر زره پوره کړو.
د بونډریوال حکومت دا غیر محفوظ ده، موثره بچی دي، 500 پورې بچی، 400 پورې بچی دي، دا غیر محفوظ ده. باقاعده دا ما په نوټس کې حکام بالا تیار کړی ده او ان شاء الله ان قریب د دې وکه نه پس مو نور زیاده های الرټ شویو او د دې لپاره ته کوم د بغداد مو ډیماند کړه ده او نصر بونډیوال بدی مونږ به مو داسې یو کانټادار جا لګو چې د خلکو انا جانا حکومت دا امپاسیبل.
هنګو خار نه قریب 9 کیلومتر لره د شمال په طرف ابراهیم زو سیمه د سټی تانه په حدودو کې راځي. دغه سیمه له امنیت په حواله سره د ضلع هنګو خوندې سیمه ګڼل کیږي. په دې سیمه کې د دې نه مخکې د بدامنه د نش برابر پیښه مخې ته راغلي دي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي که چیرې د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو جګړه لرې نشي، نه به په افغانستان او نه هم په پاکستان کې سوله ټینګه شي. محمد اکرم خپلواک د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل ځینې افراطي ډلې او استخباراتي کړې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. د دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان له خاورې بیا پر افغانستان راکټي بریدونه پیل شوي دي. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د پاکستان له خاورې د دغو راکټي بریدونو په اړه د افغان حکومت دریس څه دی؟ دی وایي
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، رستنیو لسیزو کې زمونږ په قبایلي سیمو باندې یا د ډیورند د کرښې په دواړو غاړو باندې نامعلومه جنګ تفل شوی ده، چې په دې جنګ کې په سلهاوو قومي مشران او مقور او روحانیون شهادت رسېدلي دي. او د دغه جنګ یو لویه سلسله دا ده چې څنګه وکولی شي په همدغو سیمو کې د همدې قومونو ترمنځ چې کوم له پخوانه ارتباطات و دوستی و او دیو بل نه حمایت و او دیو مشترک وینی و قوم و مذهب و غیری و دا سر بیل کی. نو پا دیتا پا کتو سر رستنی طول حتی هم لحمده نمن شخلی او دا افغانستان دا حکومت دریز هم دیر واضی دا پا دیاروان بنده شی پا دا غسیم و بنده باید جنگ چی تبل شوی دا دیر ایستر لو پار عملی لار چار وستنجه ولسی او کچیر تا دا هم دا غسیم و نا جنگ لری نسی افغانستان کې د امنیت امکان شته او نه د پاکستان په نورو سیمو کې به یو خیراز امنیت ولرو.
خپل وخت صاحب دغه سرحدي کړکیچ د ختمولو د لپاره تاسو څه پلان لري؟ د قومونو په مرسته به څه کوي؟
تاسو په جریان کې چې قریبا جلالت ماب جمهور رئیس او د افغانستان حکومت حتی شپږ کاله مخکې له همدې نه په دې هڅه کې و چې څنګه وکولی شي د دغه کړکیچ د ختمولو لپاره قومونو ته ولسونو ته رجوع وکړي او د امن د جرګې جوړېدل اصلي موخه هم همدا وه چې څنګه وکولی شي بیرته قومونه او لسونه او خلک خپل په قدرت باندې راسي او د خپل سیمو فیصله د دوی په لاس کې سي. متاسفانه چې بیرونی کړی او استخباراتي کړی اقراتګرۍ ډلې نه غواړي چې همدې ته کار وسي. من دې ته ژمن یو چې باید قومونو ته رجوع وسي او د قومونو حیثیت او د قومونو هغه نفوذ په سیمو کې او هغه وتلي قومي مشران او علما او متنفذین چې د پخوانو د هغوی رول بیرته اعاده شي تر څو پورې چې یو ځل بیا موږ وتوانیږو په دې سیمه کې د یو قوي امنیت نه برخمن شو.
د افغانستان د سرحدات وزیر اکرم خپلواک چې زموږ د همکار پښتنې ځواب ولی د سټوډیو د غړې ستنخی چې په پښتونخوا کې د مخام 15 بجې دی منور شاه درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
لګه شیبه وړاندې د پیښور په کوهاټ روډ د سکیم چوک سره نږدې د گاډو په یو مسخانه کې چاودنې لک تر لګ شپږ کسان وژلي او نه نور یو جوبل کړي. مشال ریډیو ته د ځای پولیسو چارواکو ویلي داسې ښکاری چې د یو بمی چاودنه و، خو کره معلومات به د بم ډیسپوزل سکواډ د تحقیقاتو نه پس مخې ته راځي. د پیښې ځای ته ګاډ پیر پولیس چارواکي رسیدلي او تحقیقات روان دي. د کوټې په علمدار سړک شیا هزارګان سره د هغه شپږشتو مړو نن په دویم ورځ هم احتجاج کوي چې د تیرې نهه په ورځ د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وسلوال وجدي وو. د وجل شو کسانو خپلوانو تر هغه د مړو د خخولو نه انکار کړي تر کومې چې مرکزی حکومت په دغه پیښه کې د ککړو کسانو خلاف هدفي عملیات نوي کړي. پاکستان ویلي داسې امکان نشته چې د امریکا په وینا د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کړي. نن د خارجه چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام په خپل هفتواره خبری غونډه کې ویل دوی په دې حواله مخکې هم خپل دریز وړاندې کړي چې دغه معاملې به عدالت فیصله کوي. په لغمان ولایت کې 15 تن ځوانان لوبغاړي وجل شوې. د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر ویان سره حدیث واک مشال ریډیو ته ویلي خواوشه 12 بجې نن د الینګار ولسوالۍ د سخرې په کلی کې یو شمیر ځوانانو د والیبال لوبه کوله چې وسلوالو مخالفینو پرې ډزې کړې دي او 15 ځوانان د کونکي وجلې دي. د دې پیښه ځمواري کوم وسلوالې ډلې نه ده منلې. نن د ایران صدر حسن روحاني د سویټزرلند په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته وینا کړې چې پکې یې زیاتره د امنیت او همکاري په حق لا خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د شام لپاره د امن خبرې اترې نن په دویم ورځ هم روانې دي چې پکې تر دې دمه دغه هیواد کې د رواني خانه جنگي د ختمولو لپاره په جنگ کې ښکېلې خواوې لا هم کومې موافقې ته د رسیدلو آثار نه دي ښکاره شوي. او د یوکراین د اپوزیشن د دریو لویو ډلو مشران وایي د صدر ویکتور یانوکوویچ سره یې پرونی خبرو کومه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
د منور شانه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس به د مشال رادیو د همکارانو نه کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه واورې.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرو په سکیورټي فورسز باندې د مسلسل حملو په تناظر کې داسې معلومیږي چې شمالي وزیرستان کې د هدفي عملیاتو نه علاوه بل لار نه و پاتې چې لکبلې د سیمې پر امن خلک د یوشمیر ستونزو سره مخ دي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سیمې یوشمیر خلک له وړاندې نه د ترهګرۍ د هلو ځلو لوجې پکړه وو او دا رنګ دا سلسله یو وار بیا شروع شو. د ادارې په وینا چې دغه رنګ په ټول پاکستان کې یو پلو په پولیو ډلو باندې حمله کیږي نو بل پلو په سکیورټي فورسز باندې چاودنې او دغه رنګ عالمان هم پنهخه کیږي نو په داسې صورتحال کې به حکومت مجبورن اقدامات کوي. ادارې زیاتوي چې عجیبه خبره ده چې د تحریک طالبانو نوی مشروالی یو خوا د حکومت سره د مذاکراتو خبرې کوي او بل پلو پر ریاست باندې حمله کوي. دریا خیر کې لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې ټول کام یو موټی دی او د هغوی مورال لوړ دی او په هر قیمت باندې د ترهګرۍ خدمون غواړي. نو د دې اقداماتو نه داسې ښکاري چې حکومت لپاره په حتمی توګه د فیصلې وخت راغلی دی چې دا معاملات سرنګ خپل منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو ایکسپریس روس پانه خپل ادارېی کې وایي چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لړکې بایومیټرک سیستم باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او هدایت یې جاری کړی دی چې د الیکشن کمیشن اندېښنې دې لری کړې شي. ادارې وړاندې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې بلدیاتي انتخابات د بایومیټرک سیستم په ذریعه کول غواړي او الیکشن کمیشن یې نه مني. نو د کومې نه چې داسې ښکاري چې د بلدیاتي انتخاباتو کول به ډېر ګران شي ځکه چې لدې وړاندې سند او پنجاب کې هم د آرډیننسونو او انتخابي حلقو مسله راولاړه شوې وه او دا رنګ اوس خیبر پختونخوا کې د بایومیټرک سیستم مسله راغله. ادارې د الیکشن کمیشن د داخلی لیکی چی پدی سسٹم یا نظام باندی با یو نیم ارب روپی خرچ رازی او دغ رنگ با 50,000 کارکون کی هم پکار وی نو دوی نشی کولی چی پدارنگ طریقہ باندی اوٹونا اکڑی شی دریا آخری کی لیکی باید چی الیکشن کمیشن دی لڑکی ضروری اقدامات وکڑی او اولس د ذہنی اندیہنونا را باہر کڑی او زر تر زرا پٹول ملک د بلدیتی اوٹونا تابیا وکڑی چی جمہوریت مخ پوڑان دی لاڑ شی
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ریپورت کې ویل شوی د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری د دې هیواد په تاریخ کې اولنې مشر قاضي دی چې له دندې څخه د ګوښه کولو د یو پوځي واکمن هڅې شنډې کړې د نوموړي د اقدام په دغه هیواد کې د وکیلانو د یو تحریک رامخته کېدو لامل شو وکیلان د پاکستان لارو کوڅو ته ووتل او د عدلي د ازادۍ ګټلو لپاره غږ پورته کړ رپورٹ زیاتوي د پاکستان چیف جسټس په پایله کې سیاسي او غیر ذمہواره رویه خپل کړې نوموړی چې کله بیرته پر خپلې څوکۍ کې ناست یو شمېر قاضیان یې له دندو لرې کړل او په دغه عمل کې له دوی سره هغه سې معامله چې د یې له پرویز مشرف څخه د ځان لپاره تقاضا کوله و نه کړه رپورٹ د میمو گیٹ سکینڈل په یادولو سره وایي چې افتخار چودھری د پاکستان په سیاست کې ګوتې ووهلې د مسولیت د پاکستان د ولسی حکومت و چې په امریکا کې د دې هیواد پر پخوانی سفیر د پاکستانی پوسټ پر ضد له امریکا سره د دسیسو جوړولو د لګول شو تورنو مسله څېړلې وای په رپورٹ کې دغه راز ویل شوی په پاکستان کې هغه خلک چې د جمهوریت بشری حقوقو او د قانون د عملدارۍ لپاره کار کوي هیله څرګندوي چې د پاکستان عدلیه به د شوو تیروتنو مخه ونیسي او واجبه د قابلو او بې پرې قاضیانو لاسو ته ورشي بلخوا د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې راغلی د دې هیواد دفاع وزارت ولسمشر براک اوباما ته وړاندیز کړی چې له 2014 کال وروسته دې په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري پرېښودل شي او که داسې نه وه نو دغه شمېر دې بیا صفر ته راوستل شي د دفاع وزارت دا وړاندیز د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په شمول په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت د شورا د ځینو غړو له پښتنو سره مخامخ شوی دی چې وایي ولې د 10,000 او صفر په منځ کې پر بله کومه شمېره غور ونه کړل شي د براک اوباما د ادارې چارواکو په یو بل امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې د هغه رپورټ په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده چې پکې ویل شوي امریکایي پوځ پلان لري چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو لړۍ چټکه کړي تر څو د 2018 کال تر جنورۍ پورې چې د ولسمشر اوباما دوره به پای ته ورسیږي په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم پاتې نشي
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي
په سویټزرلند کې د شام پاړه د شروع شوی غونډې نن دوهم ورځ ده خو په جګړه کې د ښکېلو له دواړو ډلو لخوا څه مثبته رویه نه ده څرګنده شوې ده په داسې حال کې ده چې په مونتریکس ښار کې د جنیوا دوه په نوم له کانفرنس نه تمه کیږي چې په شام کې د دریو کالو راهیسې روانه جګړه د ختمولو په لاره کې څه پیشقدمي وکړي په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه یو راپور لري چې ژباړه تاسو ملیحا میرزاده وړاندې کوي
دا زیارت پروس په سویټزرلند کې د شامپاړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ د امن کانفرنس دویمه ورځ ده خو په جګړه کې ښکېلو له دواړو خواو نه په هیواد کې کورنۍ جګړه د ختمولو په اړه د ژمنتیا هیڅ نښې نه دي څرګندې شوې د شروع په ورځ د سویټزرلند په مونټریکس ښار کې په شروع شوې غونډه کې دواړو خواو د ترخې رویې څرګندونه وکړه چې پکې د صدر بشار الاسد د حکومت استازو د نوموړي د واک پرېښودلو او عبوري حکومت ته د واک سپارلو غوښتنه رد کړه ټاکل شوې ده چې د جمعې په ورځ دواړه ډلې په وړومبي ځل نیغ په نیغه په جنیوا کې خبرې وکړي خو بیا د دواړو خواو ترمنځ د اختلافاتو له امله د دغو خبرو اترو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي چې آیا د پلان سره سم به پر مخ لاړ شي که څنګه د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری دغه کانفرنس یو پروسه بللې او ویلې دي چې هغه ته معلومه وه چې خبرې اترې به ګرانی وي خو بیا د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې ګډ استازي لختار ابراهیمي هیله ښودلې ده چې دواړه ډلې د بشري مرستو د قیدیانو د تبادلې او په شام کې په مقامي کچه د ډزبندیز په معاملو خبرې اترې شروع کولی شي
مونږ کوشش کوو چې دغه خونړۍ جګړې د ختمولو په اړه خبرې ترې وکړو او زما په فکر د هغې لپاره مونږ یو کړندلار لرو چې د 23 جون 2012 کال په رپورت کې موجوده ده مونږ به دا ګورو چې څنګه په موثره ډوله دغه پلیټ فارم نه کار واخلو مونږ داسې څه مبهم سوچ نه لرو چې دا به اسانه وي خو ډېر زیات کوشش وکړو
د ابراهیمی لخوا په ګوته شوی کړنلار کې د بشار الاسد نه د واک پریښودلو غوښتنه شامل ده. په دغه کانفرنس کې چې جنیوا دوه بلل کیږي، د سلوېختو هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو استازي ګډون کوي. په دې کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم شامل دی چې د شام د حکومت ملاتړی دی. په دغه غونډه کې د شام ملګري هیواد ایران ګډون نه دی کړی. د شورا په ورځ د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون وویل چې په غونډه کې شاملې دواړه ډلې له مشکلاتو سره مخامخ دي چې تقریبا د دریو کالو راهیسې روانه جګړه د ختمولو لپاره له منځه وړل ضروري دي.
دا جګړه ختمول او امن راوستل به ګران. موږ په مونټریکس کې لومړی وړوکی ګام پورته کړ. موږ به د جمعې په ورځ دوهم ګام پورته کوو چې کله د شام دواړې ډلې خبرو اترو ته کښین. موږ ته مخامخ یوه سخته لاره پرته ده، خو دا سرته رسیدای شي او باید چې سرته ورسیږي.
د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د اپوزیشن ډلې هغه غوښتنې رد کړې چې صدر اسد د واک پریږدي، او د اپوزیشن ډلې ټولو جنګیالو ته د ترهګرو نوم ورکړ چې دغه په خبره له بهرنیو حکومتونو سره شام د تباه کولو په مقصد کار کوي.
تاسو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نړیوال رپورټ اوریده. د اټلانټیک ورسپانې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا په ولسمشر باراک اوباما د نیوکو په اړه یو مقاله خپره کړې چې غټ کې تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
د امریکان خبرودونکو د اټلانټیک ورسپانه لیکي چې آیا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې خپل سرتیرو سره بې وفایي کړې. دا خبرې محافظه کار سیاسي شنونکي لسو ورځو راهیسې کوي. دغه شنونکي په دې دلیل کې د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس حواله ورکوي چې په کتاب کې شکایت کړی وو چې ولسمشر په خپل ستراتیژي باور نه لرلو، دا جنگ یې هم خپل نه ګڼلو او نوموړي غوښتل چې له دې هر څه نه ځان راوباسي. ورسپانه لیکي چې د دې په خبرګون کې چارلز کروتمار په واشنگټن پوسټ کې یو لیکنه کړې چې څنګه ممکن ده چې د فوج سپاسالار د ښه ادراک باوجود افغانستان ته سرتیری دغه مشن ته ولېګل. دوی ته دا هم معلومه وه چې په دې کې ځینې به نه راستنېږي. په دې کې یو پوښتنه په ځای پاتې ده، او هغه ده که چېرې ولسمشر په دې مشر باور نه لري نو ولې دومره سرتیری د جنگ میدان ته واستول. ورسپانه لیکي چې د کروتمار جواب دا دی چې ولسمشر اوباما او ډیموکراتیک ګوند د افغانستان جګړې په اړه چېرې هم سنجیده نو. دوی دا د بهانه په توګه استعمال کړل او ځان یې د خارجه چارو پالیسۍ په برخه کې سخت خودلو، او بل پلوی په عراق کې د جنگ مخالفت کولو. ورسپانه د کیون رم په حواله په مقاله کې لیکي چې دا رښتیا خبره ده چې ولسمشر اوباما او د ادارې چارواکو باید په 2011 کال کې د فوزی پریکړې په اړه به ساري توګه شک لاندې نیولې وي. کیون زیاتوي چې په پینټاګون کې هیڅ چا دا خبرې نه اوریدلې، خو بیا ترې وخت تیر وو.
ګل ایاس، امریکایي سیډونکي او کارپوهان خپل حکومت ته وړاندیزونه کوي چې د پاکستان سره تعلقاتو ته د افغانستان سره تعلقاتو په تناظر کې نه ګوري، بلکې د جنوبي آسیا په سیمه ایز امن او استحکام کې د پاکستان سره د مرسته وکړه شي. د خارجه پالیسۍ او امریکایي کونسل په دې حق لا یو راپور جاری کړی چې زموږ همکار منور شاهد ته غټ ټکی وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه تعلقاتو یو کونسل د پاکستان لپاره د امریکایي تګلارې په حق یو ریپورت جاری کړی. وایي په داسې حال کې چې د افغانستان نه امریکایي او اتحادي ځواکونه د وتلو تیاری کوي، امریکا ته پکار دی چې پاکستان ته په ځانګړې توګه او یا د افغانستان او امریکا د تعلقاتو په تناظر کې قتل نه کوي، بلکې د ایشیا سره د امریکا د تعلقاتو په سلسله کې ورته بیا له سره قتل پکار دی. دا ریپورت وایي که امریکا د جنوبی ایشیا سره تعلقاتو ته د پاکستان نه بغیر کتل غواړي، نو دغه ستراتیژي به نیمګړی وي، او که د پاکستان کردار ته یوازې د افغانستان په حواله کتل کیږي نو دغه به هم د لاند یا تنگ نظر ستراتیژي وي. د دې ریپورت تر مخه د پاکستان په حق له د امریکا دوه اړخیزه نوې پالیسی په کار ده، یعنی چې یوې خواته د پاکستان سره د امنیتی ګواښونو د مخنیوي په لړ کې مرسته وشي، او بلې خواته د دغه هیواد سره د اقتصادي وده او د گاونډي هیوادونو سره د ښه تعلقاتو جوړولو لپاره ملاتړ وشي. د دې ریپورت لیکونکی ډینیل مرکی چې د پاکستان، هند او جنوبی ایشیا د چارو ماهر دی، خپل دې ریپورت کې امریکا ته ځنې وړاندیزونه ورکوي چې امریکا دې اول د چین، هند او پاکستان سره د نوي سفارتي خبرو اترو آغاز وکړي چې دا راز سیمه ییز تناو او تشدد کې کمی راوستل شي. دویم، داسې تجارتي لوزنامه لاسلیک کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د تجارت حوصله افزایي وکړي. دریم نمبر، د پاکستان سره د خپل مرستې تجارتي او ترانزیټي ډانچې مضبوطولو ته واړوي. او څلورم نمبر دا چې امریکا دې د پاکستان لپاره تګلارې جوړول د افغانستان نه بلکې مشرقي او جنوبي ایشیا په اړه تګلارې جوړولو کې شامل کړي. د خارجه تعلقاتو کونسل چې دا ریپورت یې شایع کړی یوه غیر سرکاري اداره ده چې پکې کارپوهان، ځینې حکومتي چارواکي، خبریالان، د تعلیم ماهرین، طالب علمان، کاروباري خلک او د ټولنې یو شمېر نورو طبقو خلک شامل دي او وخت په وخت حکومت ته دا ډول وړاندیزونه کوي چې زیاتره د حکومتي تګلارو جوړولو کې استعمالیږي.
منور شاه نمو راپور اوریده. امریکایي سیړونکي او کارپوهان خپل حکومت ته وړاندیزونه کوي چې د پاکستان سره تعلقاتو ته د افغانستان سره تعلقاتو په تناظر کې نګوري. دا راپور تاسو اوریده. بل پلو رایټرز خبري اژانس لیکي د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه بل لاسلیک کړ چې له مخې به امریکا 1.2 بلیون ډالر افغانستان ته مرستې ورکوي. امریکایي چارواکي وایي دوی د بل جزئیاتو ته کتنه کوي. د مقالې نورې برخې د انیسی اجمل نور.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د کانګرس لخوا افغانستان ته د مرستو نیمول وروسته ولسمشر اوباما انتظامیه پر دې غور کوي چې څنګه په راتلونکي کال کې افغانستان ته مرستې یقیني کړي. ایجنسی لیکي د جمعې پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لویو خرچو هغه بل لاسلیک کړ چې له مخې به امریکا د 1.2 بلیون ډالر افغانستان ته مالی کال په لړ کې ورکوي. دا د تیر کال د امداد نیمایي یعنی 50% ده. خو د ایجنسی تر مخه دا تر اوسه څرګنده نه ده چې افغانستان به د 2014 کال لپاره څومره مرستې ترلاسه کوي. امریکایي چارواکي وایي دوی د بل جزئیاتو ته کتنه کوي او دا به هم معلوموي چې چرته دوی د تیر کال پاتې پیسې ولګوي چې ورسره افغانستان ته په پیسو ورکولو کې زیاتوالی وکړل شي. د امریکایي ادارې یو ایس ایډ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې په ولسي مرستو کې په اره کچه کمې کړل شوې ده. نوموړی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به امریکا د افغانستان لپاره د مالی کال لپاره ټولو مرستو فیصله وکړي. انډریو وایلډر چې په امریکا کې په انسټیټیوټ آف پیس کې د پاکستان او افغانستان د پروګرام د څانګې مشر دی او په دې سیمه کې یې ډېر کالونه هم تیر کړي وایي که څه هم اریو د کټوتې تمه لرله خو چا هم دا هیله نه کوله چې په دې کې به 50% کمی کیږي. یو ایس ایډ د افغانستان لپاره په 2014 مالی کال کې د 1.25 بلیون ډالر خواست کړی و. امریکایي چارواکي وایي د 2014 مالی کال لپاره د ټولو 2.9 بلیون ډالر خواست شوی و. اجانسی لیکي د امریکا لخوا په مرستو کې دومره لویا کټوتی د روغتیا، تعلیم، کارکروندي او د نورو پروګرامونو پلانونه له خطرو سره مخامخول شي. په داسې حال کې چې امریکایي او نیټو سرتیري په افغانستان کې د اوږدې مودې د جګړې وروسته اوس یې واشنگټن د هغه امنیتي تړون لپاره هڅې کوي چې تر مخه به ځینې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي، نو دا حالات د غیر یقیني صورتحال هم زیاتولی شي. دا کمښت د نورو هغه مرستندویو هیوادونو لپاره هم یو اشاره ده چې په 2012 کال کې په ټوکیو کې راغونډ شوي وو او د راتلونکو کالونو لپاره له افغانستان سره د مرستو ورکولو اعلان کړی وو. که څه هم امریکا د یو مخصوصو پیسو ورکولو ژمنه نه وکړي، خدای وعده کړی و چې لږ تر لږه تر 2015 کال پورې د خوشه موجوده کچې پورې به د 2 بلیون ډالر نه د زیاتو مرستو ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي. اجانسی کې په مرستو کې د دومره لوی کمښت په کانګرس کې د امریکا سره او د افغانستان لپاره د یو ایس ایډ انتظامیه او افغانستان حکومت سره هم د خفګان څرګندونه کوي. اجانسی کې د مرستو پروګرام د 2001 کال راهیسې د درغلۍ او د فضول خرچې د ریپورټونو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. انډریو وایلډر وایي د افغانستان ولسمشر سره د خفګان په بنیاد امریکایي چارواکو ته د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې افغان ولس ته سزا ورنکړي او یا په افغانستان کې امریکایي ستراتیژیکي ګټې لمینځه یونسي، ځکه چې افغان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکي دریو میاشتو نه هم په کمه موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له وجې د خپلې دندې لرې شي.
انیسا اجمل وا او مشال ریډیو ته مو غوږ نیولې. سورا پورنا نور حمله رو په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو په ټیمونو وسلوال بریدونه کېږي، داسې اندېښنې راپورته شوې چې په ملک کې د دې ناروغۍ د وایرس نه د متاثره شوو ماشومانو شمېره زیاتېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا پېښور د بیماری د پولیو د بیماری یو خطرناک ځای هم اعلان شوی دی. ملیحه میرزاده او نور تفصیل.
په پاکستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي په ملک کې د پولیو ضد مهم کارکونکو د وژنې سره د ناروغي وایرس د خورېدلو یره ده. همدغه اندېښنه په امریکا کې د مایکروسافټ کمپنۍ شتمن مالک بیل ګیټس د نهې په ورځ څرګنده کړه چې په پاکستان کې د تشدد له امله د دغه هیواد او نایجیریا نه تر 2013 کال پورې د پولیو وایرس د له منځه وړلو هدف ته رسیدل ځنډېدلی شي. بلخوا په وروستیو ورځو کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پېښور ښار د ناروغي د وایرس تر ټولو خطرناک ځای ګرځولی دی. په
اسلام آباد کې د یادې ادارې او چارواکي ډاکټر زبیر مفتی مشال ریډیو ته ویل
په خبر کې ډېر دولس میاشتو نه کوم په لغټ وجه دا لا اینڈ آرڈر خراب سچویشن هم دی او چې کوم پولیو ورکران ورکړی شوی دی یو اهم وجه هغه ده ورکې نو هغه فوجه پېښور کې د پولیو وایرس چې کوم دغه د سرکولیشن شدت دی هغه انتها نه زیات شو او خلکو سره نور علاقو ته تللی دی. پېښور بین الاقوامي سطح باندې پولیو د خاتمې لپاره یو غټ خطره دی.
چارواکي وایي چې په پېښور کې د ناروغي موجودیت په قبایلي سیمو کې د ناروغي سره هم تعلق لري چې په ځینو سیمو کې د وسلوالو لخوا د 2012 راهیسې په کمپین بندیز لګیدلې دي. په فاټا کې د WHO یو چارواکی ډاکټر سرفراز افریدی وایي چې په دغه شان حالاتو کې هیله من نه دي چې ناروغي بلامین سره یوړل شي، خو بیا هم په قبایلي سیمو کې د ناروغي ست هلې ځلې روان دي.
دا کوم حالات چې روان دي په دې کې خو د مخنیوي صورتحال مثلا ډېر ګمبیر غونډه ښکاري، ځکه چې واحد زموږ د پبلک هیلث ورکر چې دی هغه ډور ټو ډور ګرځي، هغه سره مساسه مطلب نشته، هغه سره د دوه کتری ساس کې باقي چې کوم هلې ځلې ګورنمنت کوي هغه هغې ته سیکورټي ورکي او باید لرم خو چې څو پورې چې داسې واقعاتو نه چې کوم پروګرام دی هغه متاثره کېږي. او فاټا زموږ چې کوم کمپین اکټیویټیز روان دي هغه زموږ په شمول نارت ساؤت او د افاربنو د سوې علاقې نه علاوه نور په ټول ځای کې کمپین روان دي. صرف یو مسله زموږ په اپر کورم کې جوړه شوې ده چې هلته سیاسي مسله ده، هلته کرفیو لګېدلې ده. باقي لوور کورم او سنټرل کورم کې موږ ان شاء الله کمپین شروع کوو او اپر کورم کې امید لرم چې د جمعې ورځې نه یا د هفتې ورځې نه بلته کمپین شروع شي. په فاټا کې چې دی په ټول ځینو کې موږ کمپین شروع کړی دی، ما سوای د نارت ساؤت او د افاربنو د سوې علاقو نه علاوه.
د پاکستان سره تړلې د پولیو وایرس نمونې په ورستیو کې په شام کې هم موندل شوې دي چې ویل کېږي ممکنه ده هغه لته په کورنۍ جګړه کې د وسلوالو د شمولیت سره پیدا شوې وي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر کلیم الله وایي چې که څه هم د دغه شان بریدونو له امله د دوی کمپین باندې خراب اثرات پرېوځي او ورسره په نړیواله کچه هم له مشکلاتو سره مخامخې دي شي، خو د حکومت کوششونه جاري دي. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ د پولیو ضد مهم پر کارکوونکو د وسلوال برید لامله په کراچۍ کې درې کسان او د شورو په ورځ د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په پولیو ټیم حمله کې اووه کسان ووژل شو. پاکستان، نایجیریا او افغانستان هغه هیوادونه دي چرته چې د پولیو ناروغي شتون لري. د صحت ته چارواکو په خبره په 2012 کې په پاکستان کې د پولیو یو نوی کیسونه مخې ته راغلي دي چې په 2012 کې یې شمیر 850 وو.
ملیحا امیرزاده په ډیر اسماعیل خان کې د یو سیمینار په ترڅ کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د موسم د تبدیلۍ او د اوبو د کمبود په اړه خبرې وشوې. کارپوهانو په دې موقع وویل په دواړو وزیرستانونو کې په راتلونکي وخت کې د سوکړې او وچکالۍ زیات امکانات لیدل کېږي. د وزیرستان اوبه د ډیمونو د نشتوالي له امله ضایع کېږي. زموږ خبریال یاد سیمینار ته ورغلی.
د پنجاب په ورځ د ډر اسمیل خان په یو میلما کور کښې د غیر سرکاري تنظیم ساودرن ډسټرکټ ایریا واټر پارټنر له طرفه یو سیمینار ورشان. په سیمینار کښې د اسلام آباد پېښور نه راغلیو میلمانو او د سولي قطبي وزیرستان په شمول د ډر اسمیل خان یو شمېر سیاسي سماجي نمایندګانو، زمیندارانو او د یاد تنظیم چارواکو برخه واخیسته. د غیر سرکاري تنظیم پاکستان واټر پارټنر شیفستر مشر سردار محمد طارق ویایی
دوڑا وزیرستان داغا دا موسم پا لحاظ سرا دو بانده تیور نزیاد اثرات بپروزی او دل تا آره دی او بو شاٹیج دا موسم تب دلی سرا او دا گلوبل وارننگ سرا پا دی علاقہ که دیر سخت کات سالی خطرہ دا او دی دا پارا واتر ریسورس ڈیولپمنٹ چکم دی پا دی دوڑا علاقو دا پارا زمان خیل دی دا ٹول پاکستان نزیاد اچھا ضرورت دی.
دی گومل یونورسٹی ڈیر اسمیل خان پروفیسر ڈاکٹر محمد جمیل خان زیات تکڑا
دغه شای پروجیکټونه کده سویلی وزیرستان علاقې چې د قبایلی راکې پښتونخوا علاقې چې اوسې نو هغه سره به د خلکو زمدون سټانډرډ شسی خلکو چې یو شعور براسي چې څنګه معاشي یو ترقی راځي هغه سره د خلکو سوچ هم بدلېږي او هغه سره چې دی لکه د فائدې پهلور وځي
د ساوذرن ډیسټریکټ ایریا واټر پارټنر تنظیم ټیکنیکل کوارډینیټر خورشید زمان پیلا دای چې کده قدرتی نعمتونو نه فائدہ پورتا او د قدرتی آفتونو په وخت مخنیوای ورشي بیا به د سویلی پښتونخوا او قطبی سویلی وزیرستان د اوسیدونکو تقدیر بدل ژوند به یې خوندور شي
اوبه بنیادی ضرورت اورده مور ضایع کیږي لګی د غونډې اوبه چې کوم د سیلاب سره څومره نقصان کیږي هر کال اورده اوبه مور ناسې شوی اوبه یې دا که غرونو اوبه وړوکې ډیمونو په صورت شي مور بند کړلې او عام په صحیح طریقې استعمال کړلې نو د سره به د هنګونو واخله تر د ډی خان اکثر پورې خلکو ژوند بدل شي
په سیمینار کې برخه اخستونکو اندښنا څرګنده کړه چې کپدال یاس د وخت سره سم قدمونه پورته نه کړای شول د سیمې اوسیدونکو بعد د موجوده کړکې جنو حالاتو نه علاوه د نور قدرتي آفتونو سره مخامخ شي
د سوات د کوکاری سیمې پل سو کاله وړاندې اوبه وړې خو د بیا رغولو چارې په ټپه ولاړې دي. خلک وایي د پل د نشتوالي له امله دوی په تګ راتګ کې د ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې خلک وایي په خپلو مټو پیسو یې د سیند دواړو غاړو ته پشتې جوړې کړي خو نور کار د حکومت د مرستې نه پرته نشي ترسره کېدی. نور تفصیل له سوات نه په دې راپور کې.
د سوات مرکزی خار منګورینا سویلی اړخته د کوکاری لوی کلی د خړ په غاړه آباد یو شمیر کلو رابطه پل کال 2010 کې سیلابونو وړایو زی خلق وای چې پل نشوالی لوجې دوی د یو شمیر مشکلاتو څخه مخ دي. په دا اړه زی یو مشر سلطنت خان وای
زمونږ سکول ماشومان چې دي ټول دې کده صابونی دي کده دې ملګری کده دې غانوړی دي ټول په دې طرف باندې راځي او دا سکول وته دا ځینې زیری په دې طرف باندې پروزي او
په دغه پل دن کې د کلی یو مشر زنانه وای چې د پل نشوالی لوجې دوی ته او د دوی سره نور زنانه ته لوی مشکلات را مخامخ دي.
چې دغه یې نو بیا په لویه لار په هغه طرف باندې ځم زه کلي ته که هر ځای ته ځم خپل وزر مبارک کوم ماته تکلیف دی چې دا جوړ شو خو زه پرې ډېره زیاته خوشحاله شوم ټول مخلوق پهې خوشحاله شوم دی عزیزانو ټول خلک پرې قید دی.
زی یو مشر فضل رحمان وای چې د کلی خلکو د چندو په ذریعه او په خپل کار کړی دی او د خوړ دواړو اړخته د پل لپاره پښتې جوړې کړې دي. حکومت د دې پل بیا جوړولو 1.6 کروڑ روپۍ خرچه خوده ده ولې دوی دغه پل صرف په 10 لک روپۍ جوړولی شي ولې اوس ورته مالی مشکلات را مخامخ دي.
په دې باندې مونږ د دې ځای پورې 3,10,000 - 3,20,000 روپۍ تاسو دا کار ولې د دې هدف پورې رسېدلی دی اوس باقي چې مونږ اضافي کار په دې باندې وکړو تقریبا 7 لک روپۍ 7.5 لک روپۍ دا په 10 لک جوړیږي او هغه 1.20 د دې استیمیټ لګولیو.
په دا اړه یو بل مشر صابر خان زیاتوي
ته جن مخ کې رابطه پول مونږ هغه جوړ کړو دا رسول هغه زمونه په 1970 کې مونږ جوړ کړو نو هغه زمونه وو اتاو کو چې اتاو کو زمونه ماشومان ته د لکه ماشومان ته ډیر زیات سخت تکلیف وو. بیا چې مونږ دونه کار کړی دی نور اخ پته زمونږ په وښ کې دا خبره ده چې مونږ پاتې پول باندې یا سیمټ واچو یا پیلار ځان یعنی روانو کو چې په دې باندې خلک
تاسو د سوات کوکاری د سیمې د خلکو د ستونزو په اړه واورېدل. د همدې راپور سره د راپورونو رمن رنغاړو منور شاه ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
لګه شی وړاندې د پیښور په کوهاټ روډ د سکیم چوک سره نږدې د گاډو په یو مسخانه کې چاودنې لک تر لګ شپږ کسان وژلي او نه نورې جوبل کړي. مشال ریډیو ته د ځایي پولیسو چارواکو ویلي داسې ښکاري چې د یو بمی چاودنه وه خو کره معلومات به د بم ډسپوزل سکواډ د تحقیقاتو نه پس مخې ته راځي. د پیښې ځای ته گاډ شمېر پولیس چارواکي رسیدلي او تحقیقات روان دي. د کوټې په علمدار سړک شیا هزارګان سره د هغه شپږشتو مړو نن په دویم ورځ هم احتجاج کوي چې د تیرې نهې په ورځ د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وسلوال وجلی وو. د وجل شوو کسانو خپلوانو تر هغې د مړو د ښخولو نه انکار کړی تر کومې چې مرکزي حکومت په دغه پیښه کې د ککړو کسانو خلاف هدفي عملیات نوي کړي. پاکستان ویلی داسې امکان نشته چې د امریکا په وینا د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کړي. نن د خارجه چارو د وزارت ویان دی تسنیم اسلام په خپل هفتواره خبری غونډه کې ویل دوی په دې حواله مخکې هم خپل دریز وړاندې کړی چې دغه معامله به عدالت فیصله کوي. په لغمان ولایت کې 15 تن ځوانان لوبغاړي وجل شوي. د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته ویلي خواوشا 12 بجې نن د الینګار ولسوالۍ د سخرې په کلي کې یو شمیر ځوانانو د والیبال لوبه کوله چې وسلوالو مخالفینو پرې ډزې کړې دي او 15 ځوانان د کونکي وجلې دي. د دې پیښې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نن د ایران صدر حسن روحاني د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته وینا کړې چې په کې یې زیاتره د امنیت او همکاری په حق لا خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د شام لپاره د امن خبرې اترې نن په دویمه ورځ هم روانې دي چې پکې تر دې دمه دغه هیواد کې د رواني خانه جنگې د ختمولو لپاره په جنگ کې ښکېلې خواوې لا هم کومې موافقې ته د رسیدلو آثار نه دي ښکاره شوي. او د یوکراین د اپوزیشن د دریو لویو ډلو مشران وایي د صدر ویکتور یانوکوویچ سره یې پرونی خبرو کومه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
منور شاو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبري غړی او د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پاتر رسیدي. قربان مو زنجیب امیرو ما خبرونه د ته منور شاو وړاندې کول. تخنیکی ډایرکټر مویسق خان امیرو او پروډوسر داوود خټک مون ټول ته اجازه راکړی. کرډیو مو بند نه کانو په همدې سپوته سو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه اوریدل شي. مونږ به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوو. د خدای پامان.